ګرانو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د یوې بلې خبرونې په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده چې فرشته سحاک به وړاندې کوي، او نن به پکې په لویدیز کې د هغو تاوتریخوالي د هغو پیښو په اړه غږیږي چې ډېر کله افغانان پکې ښکېلي. په ځانګړې توګه په جرمني کې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته منسوبې هغه پیښې زیاتې شوي دي چې پکې متهمین افغان ځوانان دي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشي شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنورۍ په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کېږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځای نه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې. ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړې. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي.
ترشنه آسمان لاندې
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د سوشل میډیا قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته سحاک ما یو ځل بیا د دیونه یې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو قربانه یم. په دې خبرونه کې به په جرمني کې د جرمني په مونشن ښار کې په وروستۍ پیښې باندې وغږیږو. دا چې ولې په غربي هیوادونو کې د تاوتریخوالي دغه پیښې زیاتې شوې دي، د دې تر شا یې لتونه څه دي، په دې به وغږیږو. خو په سر کې وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمني کې څومره پیښې شوې دي. د جرمني مونیخ ښار کې پر یو شمیر خلکو یو افغان 23 کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروسته دی، او په دغه پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقات وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2014 کال کې دا جرمني ته تللی و او هلته د پناه غوښتنې غوښتنلیک کړی و. خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی په جرمني کې پاتې شي، او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا برید داسې مهال وشو چې د جرمني پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده، او دا په داسې مهال کیږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمني کې د جرمني د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمني له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په تیره جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې دوه کلن ماشوم او یو څلوېښت کلن سړی وژل شوی و. ځایي پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان البته افغان ځوان لخوا شوی و. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې تر څنګ په 2016 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې باروړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې دیارلس تنه وژل شوي وو. همداراز په 13 دسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکدبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې شپږ کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تنه ټپیان شوي وو. او دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکاره منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه. او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي، ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کېږي. نن په خپرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. د جرمني په منشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو او د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای را سره دی په دې خپرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمل افغان ژورنالیست هم را سره په دې خپرونه کې میلمه دی. او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنونکی او کارپو میرویس اشفته هم په دې خپرونه کې را سره دی. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې ډیره زیاته مننه چې خپرونه ته زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستی. پیل بل ښاغلی ماموزی نه وکړو، تاسو په منشن ښار کې یاستی. ماموزی صاحب دا راته وایي چې د پیښې په اړه که تاسو په هماغه ورځ څه واورېدل، دغه پیښه څنګه رامنځته شوه، تاسو جزئیات لرئ په دغه اړه؟
ډیره زیاته مننه آغلی سحق. آواز مې لري تاسو؟
بالکل، ستاسو آواز ته مهرباني.
زما سلامونه تاسو ته لمړی او درنو او معزز مېلمنو او تاسو ته تلویزیون لاري ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چیرې خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. راوښو پښتنه ته چې په جرمني کې په وروستیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل او مهرباني مو وکړه، پیښې سوي دي او پرله پسې پیښې، خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا واوسیږي. د خصوصا د وروستۍ پنجشنبه ورځ د 13 د فبروري چې کومه پیښه وسوه، تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې ورزیدلی ده چې دوی باید ټول خارجان ووځي. چې په دې کې یو پارټۍ چې هغه FT نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط همدا وایي چې خارجان باید ووځي. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پیښې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې دې لپاره په خپله په جرمني کې دننه هم داسې دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، ډېری مګم دوی باید دغسې پیښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دینه کار واخیستای شي او مختلف سي. مهرباني.
ډیره زیاته مننه ماموزای صاحب تاسو په لتون وغه غیدای د دې ترشا د داسې پیخو ترشا هتمنه نور لتون هم شته دی وربشو خغلی اشفتا ته خغلی اشفتا تاسو راته وایي دغه سی پیخ او دغه ورته پیخ په مغربي ټولنه کې په دغه ورسته یو کې ډیره زیاتې شوې دي او دغه د کډوالو د پاره اندېخنی هم را پاره ولې دي د دې ترشا اصلي انګیزي تاسو سبلی
د اول سر تاسو ته تاسو ټکنیکي هم کارونه ته ده
وعليكم
السلام د باسي ورته او ان تاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د راز مسائل کله چې رامنځته کیږي نو د ډیره جوانب څخه باید تحلیل شي دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې د دې پیشنه زیانمن شوی دي هو سره همغږي او خواخوږي لرو دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه هم درلودل دا چې کاملا د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلی شخصي کم تروریستي ډلې پورې تړلی شخص به وي دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی و جرمني ته دغه د تعصم له ډک موزیګیري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب ترلاسه کړی دا ډېر سیاسي عوامل کیدای شي چې ولري ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغو رواني عللو د خاطره چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډېرو بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې دي دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل شي شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري کله چې په دغو حساسو ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کیږي ډېر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري او د دې خاطر چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي دغه کسان ګماري په دغه کارونو کې یا یې مثلا لاس لري دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقاتو ته انتظار سو دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنی لري دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی ارخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظه سوی استفاده وکړي.
ښاغلی اشفتا تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیخه یا دغه سیورتي پیخه سیاسي انګیزې لري نو ولی افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه سپیخو کې افغان کډوال دخیلي ولی افغان کډوال دغه سپیخو قربانیان دي او یا هم دغه سیاسي پیخه ورته ويو سیاسي کړنی ورته ويو دغه سپیخو ولی افغان کډوال پکې ډیر دخیل دي د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نورو ملکونو هم التشته دي ولی افغان کډوال ولی ډیر زر افراطی کیږي د دوی تر شا آیا دا رواني ستونزې دي د ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په منځ کې دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده او د رواني لحاظ دا ډیر کې دي چې دغه منفي اغیزه پر خلکو باندې ولري مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نور هوادونو افراد هم پکې شامل دي مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر وچتي او باندې خبري کوي دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دا جنرالایز کول دی چې دا د حقوقي لحاظ د حق او اجازه هیڅوک نه لري، مګر متاسفانه زموږ د یو تعداد او تنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي. کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسائل را په ګوته کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږده نه وي. هغه کسان چې مجازات ورته ټاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو، اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل د هیوادوالو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي. کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا دا دی معذرت غوښتنې حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهراتو کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظ بالکل موافق نه یم. دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پیښ شوی، مګر پسې شاه موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش روسي ډله او دوی هم غواړي چې دغه اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظ خپل پیام همدغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیره زیاته مننه اشفتا صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې د دغه سو پیښو نه وروسته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سو پیښې په ټول باندې منسوبوي باید څه وشي. په دې به وروسته وغږیږو. ورزو ښاغلی زیرمال صاحب تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې یاستئ، په دغه وروستیو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغسې پیښې کوي؟ لکه دغه تېره ورځ پیښه کې هم د پولیسو د تحقیقات وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپله ویلي وو. د دغه علتونه څه دي؟ ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروفه شي دغه سي ټولنو یا دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولی؟
ډیره زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باس وروسته راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستون زو د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینه. رښتیا هم چې په دې وروستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بیلابیل عوامل لري. اولنۍ یو پوښتنه چې ډیر خلک کوي او لمونږ سره هم دا غدا ده چې ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمني کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پر له پسې ریږي. دا خپله یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي واک ترلاسه کړي، هغوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول د دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتېدلو. زه فکر کوم چې دا په کور د نن ډیر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. کومه د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یو سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیستنې د ځان په ګټه استفاده وکړي. او که موږ غزه کې وګورو، یو طرف ته دنیا د بشري حقونو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته په غزه کې په زرګونه انسانان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان وو ووژل شو. ډېر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړي او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي، له بده مرغه چې بیا افراطي ډلې یا ورانکاري ډلې د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي او هغوی د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي. او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولاره پیدا کړي د ځینو پوښتنو لپاره، بیا د افراطي ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډېره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله، نهه کاله، لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې تورې سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقونو او د کډوالو د حقونو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث ته راشو، زه خپله د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارونکي په توګه ډېر مایوسه یم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغوی په لودیس کې په ډېره بیړه د انتګریت یا د انتګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغوی ژبه زده کوي، هغوی ځان ته د کار لټه کوي، هغوی غواړي خیالي کې جوړې کړي، هغوی غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر له بده مرغه افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم پانی ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال وایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دوه اونۍ وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي، او دوی د ښار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډېر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي، او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انرژي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی فراتیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډېرې مایوسۍ باندې دا خبره کومه، پوهېږم چې په ځنو به بده ولګیږي، مګر څه خپله د یو افغان په توګه مایوسه یم. ودې خدای دپاره تاسې دلته د څه دپاره راځئ؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هماغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوند هم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولې ټوله ورځ په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولې جنګونه کوئ؟ ولې یو بل ته زیان رسوئ؟ ولې د دې سیمې امنیت نارامه کوئ؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دا یوازې د دغه له بده مرغه ګټه دار چې خپل دغه ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان زموږ شریک کور دی. دغه ژبه که دری ده او که پښتو ده، زموږ شریکی ژبه دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر ښه افغان مونږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، هغوی ډېر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان مونږ داسې لرو چې ډېر افتخار پې کیږي. مونږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دغه ټولو خلکو خواري ورسره یو ډول تر بدې اغېزې لاندې راځي چې هغوی دلته د وطن د نوم دپاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا دپاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ دپاره کار کوي، د هغوی ټولې خواري ورسره په اوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه تنې کوم چې وروره، کچېری ډېر بدماشان یې او کچېری ډېر زیات ورنکاریو ته زړه کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شایانو نه ده، بیا له خپلو هیوادونو ولې را تښتېدلې؟
مننه زیار مل صاحب. بیرته هم تاسو ته راګرځو، پر دغه موضوعاتو به هم وغږیږو. ورزو اماموزی صاحب ته، اماموزی صاحب تاسو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړي یاست، هلته له افغانانو سره له کورنیو سره په اړیکه کې یاستئ. ډېری افغانان په دغه وروستیو کې له غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي، او په دې کې داسې ځوانان هم شته دي چې دوی نالوستي دي او داسې کورنۍ نه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي وادونو ته، تاسو څه فکر کوئ دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ دا هم یو انګیزه کېدلی شي د دغه سې پیښو په کېدلو باندې چې داسې پیښې کېږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
اغلی صحاک ډیره مننه. لکه څنګه چې مخکې مو هم اشاره درلوده، سیاسي اړخ یو ده، لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا میلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی، تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تېره ورځ، البته پنجشنبه په ورځ باندې چاپیان شوي دي، ژوبل شوي دي، موږ د هغوی سره عمیقه خواخوږي لرو. موږ د هغوی درد احساس کولی شو. د نورې نړۍ له ټولو ملتونو نه افغانان ډېر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډېر زیات متضرر شوي دي. نو موږ د هر چا درد ډېر زر احساس کولی شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تېر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې مرید هیڅ وخت کې توجه هیڅوک هم نشي کولی، او دا د توجه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو، له دغه قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندو. په زمن کې دلته څو مسایل نور هم دي، بالکل همداسې د زه خپل په دې منشن کې چې ژوند کوم، یو له عمده دلایلو یې دا ده، زما افغانان ورونه خویندې چې څوک غږ اوري هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګېږي. لکه څنګه چې ښاغلی زرمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، کته پورته ګرځو راګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې و، چې هغه فهرست ډېر لوړ و، چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو تر ټولو لوړه وه. تا ته په یقین باندې پاسنادو ویلی سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه وه د نورو خلکو په نسبت باندې. مګر اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه راټیټه شوې ده، او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پیښې چې سوي په دغو کې اوس مونږ تر ټولو مخته یو، متاسفانه د دې نه بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي. یو علت همدا ده، لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي، د خلکو د نورو د موږ د ما خپل شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، پوهنتونونه کې دي، په شرخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې. دا نشو کولی. موږ بیا هم دا یو خبره ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده، دا عمل یا تروریستي عمل چې ده، دا فردي ده، دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ماته جرمني له ډېرو خلکو سره، حتی بعضو ژورنالستانو سره، دوه ورځې مخکې ما د اتریش نه څوک راغلي و، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشم کې د امنیتي کنفرانس لپاره روان و، ما سره تصادف برابر شو، په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري، هر عمل چې ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې وروسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي، هغه هم په دغه لار کې روان، ځکه ډېری افغانان دلته الماني تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی ته چې هغه ته ځي اشاره لرم، هغه دا ده، هغه ساک چې افغانان به د مرغ په دغه وروستیو څو کلو کې چې راغلي دي، یو ته دا ډېر واړه واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلي دي چې هغه په ښیو لاسو چپ لاسو چا خبره نه پېژني، په مکتبونو کې په نوم پاتې شوي دي چې زه له لسم او دولسم نه فارغ یم، او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نه شي کولی. دا یوه موضوع ده. بله، بدبختي دا ده چې دلته راغلي دي. له بده مرغه بیا هم وایم، د ډېرو افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړی وي، هغه خپل پټای به ګرو کړی، چا به قرض اخیستی، هغوی به اروپا ته راغلي، هغوی ته سلام وي. هغه زه نه وایم ډېر خلک به مشکلات درلود، هغوی به راغلي، سیاسي ستونزې به درلودې، هغوی به راغلي. خو یو ته دا خلک راغلي دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلي دي، رالوی شوي دي، د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلي دي. نو تا به هم چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي، دغه نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشن کې داسې افغانان وینم، زنجیرونه په لاس کې اچولي، پکولي په لاس په سري او په غاړه کې دسمال اچولي، داسې حرکات کوي چې تم فکر کوي چې دا سړی یا دی افغانستان یو ولایت نوم نه اخلم چې د هر ولایت نشي وای فکر کوي چې د هر ولایت د خپل ولایت د کلی منطقې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د یو افغان په صفت باندې د منلو د زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو المانی ته دا د زغملو وړ وي؟ او په دغه کې مقصر خپل فامیلونه هم دي، ځکه زه ډېری خلک وینم چې دوی ورته د خپلو فامیلونو نه همدغه لاسبندونه او همغه د غاړې زنځیرونه او همغه پکولو هغه دشمنونه رالیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی ویني. دا شیان دوی ولته ویني. دا خلک اکثر په ټیک ټاک کې دي، په نورو مسایلو کې دي، روزمره دوی ویني. دوی ورته بسط نسط نه پوهېږم چې دا کوي که نه کوي. په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم، خو دا افغانان نو د ما خواهش ده چې افغانان دلته ډېر دروند د حیثیت وخت تیر کړی ده، دلته کار کړی، غریبي کړی، درس ویلی، تحصیل کړی. زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي. دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګۍ کې ده. او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه، بده خبره هم ده. د ځان صفت به نه کوو، خو دا حقیقت ده او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زیارمان صاحب ته معلومات دي، بیا دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوند ته هغه اخیستی ده، جاینماز اخیستی، په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده. دا معنی نه ده دا زما خپل خالق سره رابطه ده. دا د هېچا لپاره دلته نه ملا شته، نه طالب شته، نه کوم
مننه کور ودان. اشفته صاحب تاسو دا راته وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیښې د انګیزې او علتونو پاکله یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې خلک هم ډیری خلک کوو په دغه مفکورې شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده، او یا هم دغه د طالبانو مفکورې او د طالبانو کړن لارې یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت، دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دغه نه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه افراطي کارونه وکړي او دغه ورته پیښې وکړي؟
کیدونکی دی متاسفانه. کله چې غربي هیوادونه دغه شانس و طالبانو ته برابر کړل، خپل لاسپوڅه دولت سقوط ورکړل او امکانات او طالبان لاس ورکل، دا روحیه یو نیم کسانو ته راپاره چې نو طالبان شمو زیگیری لري، ځکه چې امریکایان د ناتو غړي اروپایان دوی سره ومنل. که څه هم دوی دا اقرار نه کوي، مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بلې طالبان د دغو همکاریو له طریقه په حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې، د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي، فرمانونه باسي. دوی فکر کوي ان همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو، نو دغه موجګیر وایو ولرو. د دې خاطر د انتګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی، او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي، همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپي او نورو ته شکنځل وکړي، نور سره ملامت کی پړ کی، او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موضوع کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې، دغه مشخصې منطقي اندیښنې، ژبنی اندیښنې دوی ځان سره راوسېدل ته په اروپا کې، دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکه درلود، ویل چې زه افغان نه یم، ګرسره افغان نه یم، زه خراسانی یم. قاضي ورته په سوسو ځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو، او غوښتل چې د سره همکاري وکړي، مګر دی متاسفانه دغه رقم راپارول شوی و چې بالکل یې ونه منل. دغه رقم تفکر، دغه ډول فکر چې زه افغان نه یم یا زه خراسانی یم یا زه افغانستان څخه راغلی یم خو افغان نه یم، یا د مثلا ژبني مسایلو پسې ګرځېدل یا مذهبي مسایل ډېر د حد زیات جدي ګڼل، دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکانات سره بالکل لري کوي. یو رقم یو دول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوي ازمون شوي کسانو چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل د هغو کسانو پلوي کول دي، او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي مړي دي یا ژوندي دي مګر د سیاسي لحاظه هغوی هم خپل دوران تیر کړی، دغه شعارونه د هغو کسانو پسې متاسفانه تړلي دي، او د دې خاطر دوی کله چې دغه رقم اجراءات کوي واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي. که څه هم مسؤلیت فردی دي، مګر بیا هم د افغان په نامه موږ ځوریږو چې ولې زموږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي چې هسې هم اکثریت نه لري، مګر د تبلیغاتي لحاظه دا شی اړخه تشکلات بیا د دغو موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظه ډیر ناوړه استفاده کوي، او غواړي چې ټول افغانان ټول خارجیان ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي د هغوی نومونه پرې بد کړي.
مننه اشفتا صاحب، ما تاسو هم ما دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګرۍ ته ځوانان ډیر مخه کوي، دغه د ترهګرۍ یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي؟ لکه افغان ځوانان ډیری داسې ځوانان لکه دغه د تیرې ورځې پیښه چې شوې وه، دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلي و چې یو نورمال ځوان و، خو په ډیر کمه موده کې دغسې ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه د دوی ذهنیت بدلیږي. افغان ځوانان ولې د دغه سپیکو شکار کیږي، د دغه ګروپونو شکار کیږي؟
متاسفانه تروریزم یو سیاسي تندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي، ځان ته مشخص بیل تشکلات لري، پیسې ورته لګول کیږي، پلانونه ورته جوړول کیږي چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وو تنظیمونه په پاکستان کې جوړ شو، اته یې په ایران کې جوړ شو، او تیر مسؤول کسان د امریکې وویل چې موږ د کمونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل. همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده، خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ د دغه تشکلاتو بنسټ ایښودونکي یو. دا چې مثلا د القاعده مشر سره کوم د کوم ځای افغانستان ته راوستل شو، دا تیرې سیاسي کیسې دي چې دغه مواردو ته دوی برنامه لري، پیسې لګي، همدا اوس د داعش کسانو مثلا جذبېږي، په میاشت کې سو سوه ډالر ورته ورکول کیږي، کوم کسان ورته ورکولی شي؟ ایران په خپله دغه امکانات نه لري، پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظه زیانمن شوي دي او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري، تجارت ډېر خراب دی، اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري. دغه پیسې هم متاسفانه د امریکای ناراضي، د اروپا څخه راضي، د ناتو د هیوادونو څخه دغه تندروانه برنامه، دغه د رادیکالانو برنامه د دوی لخوا نه تمویلیږي. او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډېر وخت په د اردوګاه کې نه پیژم په د هایمونه کې په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي، څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري، او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي، یا مثلا نه قبلیږي، د تحصیلات امکانات نه لري، حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري. دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لاره پیدا کوي، د هغوی له طرفه تشویق کیږي، او تبلیغات هم په دغه هیوادونو کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی اړخه ګوندونه ډیر قوتي موندلې په دا وروستیو کلونو کې، نو دوی کولی شي چې دغه تبلیغاتو لاره بې لارې شي او دغه کسانو ښکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت که د خارجیانو دی، که د عربانو یا د افغانانو دی، یا د مسلمانانو دی، یو اساسي قسمت د دغه مسؤلیت متاسفانه د امریکایانو پر غاړه، د انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابرې، پیسې ورته لګي، او متخصصان په دغه مورد کې دوی توضیح کړی دي چې د رادیکالیزم د خپلو ګټو په خاطر ورزنه استفاده کوي او ګټه پورته کوي.
مننه اشرف تاسو په زیرمال سپ تاسو راته وایي چې د دغه سی پی خو وروسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنۍ کورنۍ باندې څومره زیات وی لکه تاسو هم تل کورنۍ سره ځوان کوي او څنګه چې مخکې خغلی ماموزی هم دغه ټکی ته اشاره وکړه هغه هم اولادونه یې هلته درس وی دغه ماشومان کله چې مکتب ته ځي یا هم هغه ځوان چې کار ته او یا هم لوړ زده کړو ته ځي د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سو پیښو نه وروسته څنګه یي او کډوالو ته څومره دغه سو پیښې ستونزې رامنځته کوي؟
ډېره مننه. اول خو زه په دغه سو پلرونو باندې ویاړم لکه موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سو روزلي او زما هیله دا ده چې ټولې کورنۍ د خپلو اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. زه ستاسو د پوښتنې ځواب نه مخکې په همدې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یې هلته دي، هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپلو کورنۍ سره اړیکه لري. ورور، پلار، مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیماً تاثیر لري. زما هیله د یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو، زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړي خپل اولادونه د هماغه ځای نه لږ تر لږه په خبرو کې، په مرکو کې، په بحثونو کې، په ساعتونو ساعتونو چې ورسره خبرې کوي دوی ژوند ته متوجه کوي، او هره ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري په هغې اړه ورسره بحثونه وکړي. ځکه که دا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بېلاري کېږي او زیان یې نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی، چېرته چې اوسېږي هغه انسانانو ته دی. بدې اغیزې چې دي د ډېرې زیاتې دي، که څه هم جرم پردي دی، مخکې د بحث کنډوالو په دې باندې بحث وکړي ښکاره ده، مګر دغه نوم باندې چې موږ او تاسې بحث کوو، هر هیواد یا هر ملت ځان ته یو نوم لري او دغه نوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي، د هماغې جغرافیې د اوسېدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیښې نه وروسته زما بچی مکتب ته ځي، کورس ته ځي او هغه خپلو دوښمنانو او همصنفیانو سره کښېني، کله چې دا بحث کېږي او کله چې دغه ډول یو بحث کېږي، نو زما یا د مموزي صاحب اولاد یا د بل افغان ښکاره ده چې هغه به تر تاثیر لاندې راځي، په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کېږي، هغه به ځورېږي او هغه به ځینې وخت په خپلو ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. پاتې شوه سیاسي استفاده. مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی، یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لویدیځو هیوادونو کې، دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی، که څه هم تروریزم هیڅ کرخه نه لري او د همدغې تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو، د همدې تروریزم له امله خو له موږ نه خپل وطن پاتې دی. نو دغه تروریزم بحث چې دی، دا یو اوږد بحث دی او د دې مسؤلیت بیرته لویدیځ ته راوړي. دا رامنځته کوي څوک؟ دا حمایه کوي څوک؟ دا د دې لپاره شل کلن جمهوریت ړنګوي څوک؟ بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي؟ جالبه دا دی تاسو وګورئ، چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي، هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي، یا ولس مشران دي، یا وزیران دي، یا موینان دي. داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو هیواد کې پاچا یا ولسمشر دي. دا یو ډیر اوږد بحث دی او دنیا په دې باندې پوهیږي. له بده مرغه هغه ځوانان چې د هغوی د پوهې کچه ټیټه ده، هغوی په دغې دامونو کې نښلي او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي، د دوی لپاره تنه استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې دي، د ژبې سم، د سیاسینو، د ګوندونو، د افغانستان د حالاتو په اړه د نظریاتو، دا چې دي د افغانستان د پاره او د دوی لپاره ډیر زیات ښکونکي دي او دا ډیر زیات زیانونه لري په راتلونکو کې. په سیاسي لحاظ دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هر هیواد کې کوي، که هغه په جرمني کې، که په اتریش کې، که په بل هیواد کې، کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دي د دوی نه استفاده کوي او دوی پی رایه ترلاسه کوي. کله چې رایه ترلاسه کوي، دوی په خپلو حکومتونو کې، په پارلمانونو کې د کډوالو ضد طرحې وړاندې کوي او دغې نه قوانین جوړوي. دغه قوانین د کډوالو ژوند سختوي، د کار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د راتګ په برخه کې، د کورنۍ د ادغام په برخه کې، دا هر پیخه چې کیږي د پیخ نه ورسته کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسیږي او پیخه کیږي، افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغوی وایي څوک وایي خزما قبولي به څنګه کیږي، څوک وایي کیس به مې څنګه کیږي، څوک وایي پری بم دي که بیرته بم وشړي، څوک وایي کورس به راکي که رابه نه کي، څوک وایي لس کلو کې به قبولي راکي که شل کلو کې به راکي. یعنی دغه ډول ګڼې پوښتنې دلته د خلکو سره دي، او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او کوګد به حال کې عام د ناروغیو عام د ژوند د بربادیو لامل کیږي. نو بیا هم که زه ستاسې پوښتنې ته د نچوړ په توګه ووایم، د دې ستونزو د حل لاره دا ده چې اوس چې موږ په خپلو هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو، نو موږ خپلو هیوادوالو ته مخاطب یو. زموږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو استعداد پکې دی، زده کړې کړي او دې هیواد ته راغلي، هغوی د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري، مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کړي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي، هغوی د مهرباني وکړي ادغام ته دې مخه کړي او یو بل ته د لاس ورکړي. ژبه سام د سیاسي ګوندونو، د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته د دوی ملاتړ، د دوی مخالفت، دا زموږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خوښې ایډیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر برید دی بریده باید نه وي چې په سوکو چپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې بریده نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسیږي هلته هم د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپلو هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا صحیح نه دی. او زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېرې سختې مشکلات را مخې ته کیږي. او کاملا موږ په دې حق له مایوس یو. دا معنا نه لري چې ګوندې اروپا زموږ ډېره خوښه ده او یا دا جرمني زموږ ډېر خوښ دي او موږ غواړو ټول عمر پکې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زموږ د زړه سر دی، د وطن خلک زموږ مټې دي. مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید ښه نوم پرېږدو.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزی صاحب ته موزی صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې د دغه سپیخ وروسته کډوالو یا هم افغان میشته بهرنیو کورنیو ته څومره ستونزې رامخته کیږي، تاسو دا راته وایي چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لرئ په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه ټولنې څه مسؤلیت لري وروسته دا چې داسې یو پیښه کیږي، ویل کیږي چې دغه پیښه فردي او یا هم جرم فردی دی، نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت راکم شي، او یا دا چې د دغه سپی خوروسته د ډيري کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي، د دغه سې مکرونو مخاوني ولشي، با ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي، داسې تر اوسه تاسو هم د داسې یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې؟
ډېر زیاته مننه. واقعیت دا ده چې مخکې مو هم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ده او هیڅوک دا په غاړه نه سیاخته، هیڅوک دا ده په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته دا ده چې سړی د دلایل چې وایي خو بهزه به زه یې کړم، ما پښتنې زه تاسو سره خبرې نه شم کولی. مشکل زموږ دلته دا ده، ډېری افغانان چې په پښتو او په الماني ژبه باندې حاکمیت نه لري، تسلط نه لري، خو الماني ژبه سخته ده. اول دا ده چې دلته بیا موږ خبرې ته راځم چې دین باندې هم څوک نه راځي، ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده. اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر لا زیات خوبیانې او فکرې په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم له دغسې مخالط نه متضرر شوي ده. زه هم چې د جرمني کې ناست یم، دغه یو الکترون نه شم دغه خبر دادا پروگرام کلتوری ٹولنی پاڈانا کیو مجلس بلند محل او محل کې څه کولای شي چې افغانان راټول کو او دوی سره دوه په هواي ورکو چې وروره کته دلته جرمني ته راغلي، جرمني کې به دیموکراسي وي، ازادي به وي، خو یو چوکاټ لري، هغه د قانون په چوکاټ کې راځي. دلته نور ډیر مثبت شانس ده. دلته انډستری دل ته ټیکنالوژي دل ته پرمختللی هیواد ته دلته ډېر نور شته چې لږ نه ګټه پورته کړو. دغه حالت کې چې تاسو روانې دا د زغملو نه مونږ ته نه د انسان په توګه دغه ټولنې د غړي په توګه او نه د المانانو لپاره نه د اروپایانو د هیچا لپاره او متضرر کېږي ټول افغانان. ما دلته مخکې چې یادونه وکړه ما هدف دا نه و چې زه خپل زوی دا مې یو مثال ویلی. زه باور وکړم چې زه مسجد ته ځم د مسجد کې 95% صفونه د مسجد ځوانان تشکیلوي. یعنی 15% سپینګیري او بشران وي او 15% ټول ځوانان دي چې د خدای تعالی یو لوی فضل ده. اجیل ته موږ ازادي لرو دلته هیڅ کوم مشکل نشته. مخکې چې ما تاسو د جانماس مکتب نه وکړه هغه ته خلکو پیدل د غلکان چې د غلک دلته لمونځ کې همیشه نو د نوم په جانماس لیکل زده تاسو کوي چې موږ د خارک مې نه هدف دانو ته چې دلته ځان د خپل دی یو مثال وایم دا تنهایی وایي زه نه یم. دلته په ټولنه کې موږ دوه مسجدونه لرو. دلته موږ د اخترونو لمانځو موږ هلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ هلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړي لشرونه مډېر مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو. خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې یا مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه پوهاوی یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانوو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي. خو موږ په تل کې انشاءالله چې حتما پروګرام نور د ماغک د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهېږي په انفرادي ډول یې که 15 نفر یې که لس یې که شل یې که په ټولنو کې دا راټول کړي دوی سره وغږېږي تر څو دوی ته لږ پوهاوی ورکړي. ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ بد زه نه غواړم چې د افغانانو رنګ بد شي. مهرباني صاحب
مننه. کور ودان د خپرونې وخت موږ سره کم پاتې دی. ورزو اشفتا صاحب نه هم همدغه ورته پوښتنه کوم. اشفتا صاحب تاسو راته وایي چې د دغه سی پیښونه وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټولنې او یا هم د کډوالو د حقوقونه چې کومې ټولنې دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغوی نشي کولای په دغه سی وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډېری کډوال په پاکستان کې او یا هم په ایران کې یا نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته د راتګ دپاره هغوی ویل کېږي د ډېری کډوالو ویزې رد شوې دي. دغه سی کډوال باید څه وکړي او په جرمني کې هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی آیا د دوی د لاسه هم څه کېږي چې د دغه سی کډوالو د کیسونو د ردېدو مخه ونیول شي؟
د افغانستان په وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي. د دوی افنامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران و قدرت ته رسیږي دوی نو بیا نو په بعضي مواردو کې حتی دومره بې مسؤلیت شعارونه ورکوي چې د دوی شعارونه به فاشیزم سره نږدې وي. نوم یې نه اخلم. تاسو شپې پیژي کله چې د افغانستان څخه یو تعداد کسان د برېښنا د کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي او پرون یو ګروپ یې په پانامې ته د الوتکې په ذریعه ورسېدل. دلته په آلمان کې هم دغه د دویچ اوفنامه یې هغه کسان چې قرار و چې 34,000 کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته، مګر دغه برنامه متاسفانه لغو شول. تقریبا 14,000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادگی درلودل خپل هر څه په افغانستان کې خرڅ کړی وو او انتظار یې درلود چې نن یا سبا به موږ جرمني ته ځو. دغه پروګرام هم د اوس لغو شوی او کله چې دغه مسایل وسخه چې دا روسي او ورځو کې پیش اسول نو د دې نه بیا دا شی اړخه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسیونو په لوړپوړي کچه بالکل د هغه ځا تبلیغ شوی چې بلادي خارجان را نیسي. قسم جرمني هر کال تقریبا 500,000 کسانو ته ضرورت لري چې باید تراسي او مخکې د مشخص او تخصصي مواردو په اړوندوي ضرورت درلودل، مګر اوس د عادي حرفي کارونه او د نظافت او پاکاري او دغه مسایل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري. مګر بیا هم دغه پوپولیستي سیاستمداران کله چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکوي او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موجیګری نیسی مګر کله چې د قدرت ورسی شي په عملی توګه دوی د خارجیان نه استلی سي او نه د حتی اتحادی محدودونه سي. متاسفانه هم دا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دی. او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایی یا تر آخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته دی ضرورت هم لري یو چې خارجیان د بایدن تراسي، مګر همدا اوس شرایط ورته مساعد نه دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لږ ژوند کوو دغه موارد د تانیې په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه ته رسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی سي، زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انتګراسیون په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان در صورت کې ډېر ښه دي او تخصصي موارد کې موږ رښتیا ګو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان لرو. دغه مسایل به حل سي، منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه شفت صاحب، دغه ټکی ته کتم شو. دغه پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکي اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي، که دغه ګوند چې د کډوالو ضد ګوند دی دوی دغه ټاکنې وګټي او یا هم ډېری چوکۍ په پارلمان کې دوی وګټي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به هم دغه کړنې پلما کې د کډوالو د کیسونو د ردولو لپاره او د کډوالو وضعیت به دوی درنګلای کې دغه اندېښنې شتون لري د افغانانو ترمنځ؟
دغه رقابت یا دغه سیالۍ د دیموکراتانو او د مخالفو ډلو په منځ کې ډېر په لوړه کچه رسېدلې. یو تعداد دیموکراتان دي، په تور د مثال اس پی ډي ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دي، او په مقابل کې آی اف ډي چې بدیل ګوند ورته ویل کېږي، یا بی ایس پی چې په مشخصه توګه په جرمنی باندې خبرې کوم، یا سی ڈی او که سم نومې کریس ډیموکرات دی. مګر دغه پنځه ګونې پیشنهادات چې دی وکړل، دغه وړاندیزونه چې وکړل، دغه ګوند متاسفانه او دغه آی اف ډی سره او بی ایس پی سره غواړي چې ائتلاف وکړي سره جوړ سي. نو زه د ټولو خپلو هیوادوالو سره د ټولو کسانو چې په دغه مسایلو کې ښکېل دي غواړم چې خپل رایې و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي، کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو شل چرچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان له دریو میلمنو، قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمنی د مونشن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمنی نه افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل و، او دغې تر څنګ د سیاسي چارو شنون کوي په جرمنی کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په روانه کې وو. تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اوریدو، همدارس زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونې خبرونه هم دلته پایته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مراسمه وي وړاندې د ازادۍ رادیو خبرونه سره ملوسي.
Don't